السلام علیکم، احمد شیبریم د سټډي رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکړي چې شای سش کال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورښتونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا داسې وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبر د سش کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم دی، ځکه چې کافي ورښتونه نه دي شوي او اوبه نشي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې، چې په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څړځایونه کمزوري کړي او څاروي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنشتي ساري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړنۍ ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمانداني چارواکي وایي د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني وېشتان وسوسول شول. د بلخ د پولیسو د قمانداني مطبوعاتي دفتر د بیلامي په خبرولو سره د دوشنبې پر وسوبل چې د جرمي قضیو د څانګې لخوا د ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا وېشتان راغون شوي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دا اقدام د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني وېشتانو پیرودلو او پلورلو ته د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړی دی. د ایران د بشري حقونو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وشل شوي. هرانا د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شویو معترضانو په اړه معلومات خپره کړي دي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چنټه پین شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمئي او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شویو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي. د جرمنی خبری آژانس صفالانو په حواله راپور ورکړی چې سباند 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو شهرونو کې نیول شوی دی. خو بیا د ایران د امنیتی ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړې چې لږ تر لږه 300 ایرانی امنیتی ځواکونه، پولیس او بسیجان د لاریونونو د مخنیوي پر مهال ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په خپلواک توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرژوبلو شمېرې نشي تاییدولی، خو ویره یې شته چې د مرژوبلو شمېر تر دې لوړ وي، ځکه د آزادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 80 ښارونو ته د لاریونونو لمن غځېدلې. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بې ساري لوړېدو او ګرانېدو په غبرګون خلکو لاریونونه پیل کړل. دلس رودریګز د دوشنبې په ورځ د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اغلی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیاله او د تیلو وزیره وه. 65 کلنه دلس رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس ته لوړه وکړه. اخو د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبې په ورځ د مخدره موادو او ترهګرۍ اړوند تورونو رد او ځان بې ګناه وباله. مادورو چې شنبه سار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک په زندان ته انتقال شو. د دوشنبې په ورځ لومړنۍ محاکمه وشوه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانوز د کوونکو هله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی او ځلې بیا تاسو ټولو ته د کیمیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست ویم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اووی ایم سپې څخه پیل تر شپږ نیم سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي اول کلی، خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلی وپېژنو چې تیزاب او القلی څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپله د اسید کلمه د لاتیني کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی یې خپله تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنی سره. خو الکلی بیا چې ده د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري، او د الکلی اوبدن محلولونه کېدای شي چې شوینده حس کېږي. خو الکلی چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپله د یو لاتیني کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري، چې د الکلي معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی شو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه، یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون سره څه کېږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره څه کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او الکلي به د څه شي په اساس د یو هایدروکساید منفی آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه، هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیاپو جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیاپو توماس للوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکتروني او مالیکولي جوړښت په پام کې نیولو سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برونسټیډ للوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي، چې پروتونونه ورکوي، هغه تیزاب بلل کېږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي، هغه چې پروتون اخیستونکي وي، هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی شو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیډ لخوا هغه وړاندې شوی د تعریف د تیزابو او د څه شي دپاره؟ د الکلي لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو، وایي که چیرې دلته HCl تیزاب خپله یو نوع تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلي ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه شي کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې HCl تیزاب او اوبه واخیستل شي، دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب، او په عین وخت کې کلورین مرکب څه شي کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون، او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده، هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي، او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي، هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلي بلل کېږي، چې دا نظریه خپله د برونسټیډ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د الوس په دې برخه کې موږ او تاسو د تیزاب او الکلی مزدوی دي جوړې وایو چې د تیزاب او د الکلی مزدوی دي جوړې هم د برونسټیټ د تیزاب او الکلی د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دارا شوی یا هم دارا ته جو تکوي چې خپل تیزاب پروتون ورکون کی توګه دي او الکلی خپل چشته پروتون اخستون کی توګه دي نو د هر تیزاب انیون چې د هغه اړون یو غبرګ یعنی جوړه یا مزدوی د الکلی بلل کیږي او کچ یو تیزاب یا خپل پروتون د لازه ورکړي نو د هغه اړوند مزدوی جال کلی لاس ته راځي یعنی کچیری یو جوړه جال کلی یا هم مزدوی جال کلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون کچیری جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوی تیزاب چې شي کیږي لاس ته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې مووینئ موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوی جال کلی او هر الکلی خپل مزدویج تیزاب درلودلی سي نو په همدې اساس راسي وګورئ دلته د امونیا خپل دلته یو الکلی ده د چې سره د هایدروفلورایډ سره چې کیږي د یو تیزاب سره تعامل کوي دلته د تیزاب سره تعامل کوي خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کې موږ او تاسو وینو چې یو مزدویج چې شي رامنځته شوی ده الکلی رامنځته د الکلی په مقابل کې یو مزدویج تیزاب رامنځته شوی او د تیزاب په مقابل کې یو مزدویج الکلی چې شوی ده رامنځته شوی ده چې دې ته موږ او تاسو د تیزاب او الکلی مزدوی دي جوړې وایو تاسو کرونو سکون کو موږ او تاسو د تیزاب او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریه پر اساس باندې دا تعریف او لیویس چې د خپل د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبول چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي او په تیزابونه به هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځانته اخلي یعنی لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي نو د لیویس د نظریه له مخې تیزاب او الکلی چې دي هغه په دوی برخه باندې موږ ویشو لومړی برخه هغه مرکبات چې خپل په مکمل ډول سره وقتی څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني دا هغه مرکبات چې په وقتی حالت کې یعنی د وقتی حالت یې ډیر لږ وي یعنی الکترونونه یې ډیر لږ وي خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کیږي اوس د مثال په ډول موږ تاسو المونیم ترای کلوراید یا د ولسه سلفر ترای اوکساید یا د والای سو برون ترای فلوراید یا د والای سو او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره د سلفر ترای اکساید سره چې کومي تعامل کوي که چېرې وګورو اکسیجن د تدلیویس پر د نظریه پر اساس بیز یا الکلی بلل کیږي او سلفر ترای اکساید چې ته تیزاب ده چې په نتیجه کې د دې دواړو د تعامل څخه موږ تاسو وینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره او بخشي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي دوهم ډول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزاب په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا غاز موږ او تاسو وینو چې د انګستروم سره ستره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې کیږي لاس ته راځي چې دا بیا هغه د لیویس د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو پر دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل ازو ګرانو زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو کله چې موږ تیزاب وپیژندل الکلی وپیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره چې کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره چې شوی ده لاس راغلی ده چې موږ او تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چش کولی سي غوره کولی سي په دوام حالت کې به تاسو وګور اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرا اکساید په نوم سره یو الکلی چ کیږي په لاس راځي په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفی آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ تاسو وویل. یو بل ګرانو زده کوونکو، هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزابو او الکلیګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپله د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو کولای شو پیدا کولای شو، چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړلی شو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای شي چې وکړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې خپل د یو منفی آیونونو یا هم د الکلی په توګه کېدای شي چې وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربون او د باران تر منځ دوه ګونې چش کېږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چش کېږي بلل کېږي، او قوي الکلی هم کېدای شي چې یوه جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د یو قوي الکلی په نوم سره ویادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا یو قوي الکلی ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکي عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن آیون ورتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون ورتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي، چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابیت اندازه پرې چش کیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره یادیږي، چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی شي، او دغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي، خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شي اوسي یعنی زیاته اوسي وښودل سي نو موږ تاسو وایو چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي، خو هر څومره چې دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ تاسو وایو په ماغه کچه د دوی هغه تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چیش کیږي زیاتېږي، خو کچیر پی ایچ د وسخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت ځان څخه شي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. دو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکل دی؟ په دې ډول یعنی کچیر وګورو کیبي قیمتې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو، او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چش څخه. نن ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضریږم، او تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپورنیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې موږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست 12 ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تیل وسک شي ولوستل چې د خپل د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېدل. د هغوی په ډلبندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پیړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدل د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپیژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو چې خپله د بنزین مرکب چې دی یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پیړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو دومره د علماو پام ځانته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډیرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډیر برابر و. چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیګزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدویجو اړیکو درلودونکی مرکب دی چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکې ده، په 80 درجه د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی شي. او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه کېږي سوزي، چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي وو. چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 کال کې هغه مشخص فورمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی وو همدا ده. که چیرې دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا اکسیجن په شتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژیړ رنګه لمبې سره څه شي کېږي سوزي. په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکساید، 6 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې څه شي کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو دلته، ځکه اروماتیک مرکب دی. په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون هایدروجن ترمنځ د هغوی اړیکې هم څه کړو ترتیب کړو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده. د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده، تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدویج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت، پیدایشت پورې څه شي لري اړه لري. یعنې موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره. مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې داوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای ستو چې د دې نومې شودنه هم په دې ترتیب سره چې شکرو تر سره کړو. د بیګ په توګه تاسو ګوري کچیر موږ او تاسو دلته د دې نومې شودنه کوو وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي د خو دوه اټومه د برومین چې څه وې د ور باندې نه څه وې د نوای پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین او په همدې ترتیب کچیر وګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نومې شودنه کولای شو چې پر دوهم اول او پر شپږم دلته تا به تاسو وګوري د کاربونونو شمیرې غنم گزاري چې موږ کړې ده شماره گزاري پرم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصف شوې ده. نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوې دي وجود لري. د دې نومې شودنه په دې ترتیب سره وکړه. دا وګرانو زده کوونکو د اورماتیک مرکباتو نومې شودنه اوس د اورماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اورماتیک مرکباتو تعاملات وایي چې د څه ډول تعاملات ترسره کولای سي. دا چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دي جمعي تعاملات هم ترسره کولای سي د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل هم دې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولای سي او اورماتونه نایتریشن او د اورماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دي چې کولای سي ترسره کولای سي. کچیرو ګورو د دې جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو دوی چې کولای سي د کلورین سره په همدې ترتیب سره شو کړي یو جمعي تعامل ترسره کړي ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبوع هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي نو د جمعي تعاملات مایل ډېر له ځان څخه ښودلی سي او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلس په شتون کښې په لوړ فشار کې هم کیدلی سي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کیدای سي چې دوی چې شو کړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل سي وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل سي او ټکان ورکول سي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي. نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کیږي. نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري نور وجود ولري تر څو تعامل پیل سي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ سي په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کېږي لیدل کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره سو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کې وایو چې دا د بنزین څه شي ده د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي یا هم د موږ او تاسو وایي هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره هم کولای سو چې ونوموو. او بل ګران زده کوونکو په اروماتیک مرکبات کې تعویزي تعاملات دي چې خپله تعویزي تعاملات هم موږ او تاسو وایو په الکینونو او الکاینونو کښې هغه جمعي تعاملاتو تعویزي تعاملاتو په نسبت په اروماتیکو مرکبات کېدلی سي چې په اسانۍ سره دا ډول تعاملات دوی چې کړي ترسره کړي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو که چیرې د بنزین په کړۍ کې یو د فلورین او د بنزین د کړۍ د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تش کړو تعویز کړو او د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعامل د کټلیست د پښتون کښې ترسره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې ده په نتیجه کښې داسې یو تعامل ترسره شوله چې دلته چاودېدونکي تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې ده د لیویس د تیزابو پښتون کښې څه کیږي ترسره شوې ده یا هم د همدغه افیریس فلوراید په د کټالیس پښتون کښې څه شو ترسره شو. همدې ترتیب کولای سي چې نایتریشن او د اورماتونو هلوجنیشن دا ډول تعاملات هم دوی څه کړي ترسره کړي. ازو ګرانو زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپله نفتالین هم په همدې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپله عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپاړس سره ده دا نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلس او نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په 80 درجه د سانتي ګریډ کې پیښېدو راځي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګ ماده ده یو رنګ ماده ده البته په اسانۍ سره کولی شي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ تاسو ول چې په 80 درجه د سانتي ګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې چې شکیږي په شیدو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایت ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره تر شوی چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینسته راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی. رازو ګرانو زده کوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی. په تعویزي تعاملات کې دی کولی چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیا څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینسته راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغوی د کړي څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او په بلاخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته تشریح کړي پلاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس سی څوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولای شي چې جلا سي او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کېدای شي چې جلا سي خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 201 درجه د سانتي ګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانۍ سره چشتي حل سي او دوی چې د مسطح جوړښت لرونکو ده د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دوی سره ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزي تعاملات تر سره کولای شي هم د ترتیب دی کولای شي چې د دوی تعویزي تعاملات چې کېدای شي چې هم د ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي کچې موږ او تاسو د دوی تعویزي تعاملات تدزیر سو دی هلجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د رومین یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خاطر څلو لاسو پوری کېدای شي د تشسی او د بل سره یو ځای سی او په نتیجه کې دای کلورو یا دای برومو انتراسین تشکري لاسته راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نه څخه چشوي د بي ځای سوي ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترتیب سوي ده ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې تر ورسېدلو چې اوس سوالونه مطرح شوي دي تاسو به ځواب کړئ لومړی سوال اروماتیک لغوي معنی څه شي ده دوام د بنزین مالیکولي فرمول ولیکي دریم د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکي څلورم سوال د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکي لکه بنزین تالوین نفتالین او انتراسین مننه ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروي
د ازادي ملما
پیل ساسي لکارونو کو تاسو ننګرهار پانتون نه فارغه شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند دی اوسېږي ایس ایل سی تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3 to 4 seconds. بدل ته چې د موږ سره د واورای برخه کې دی وکړه چې منت پر حد ټاکل شوی دی جنو لپاره چې 50,000 جملې ثبت کو یا 50,000 کلیکونه ثبت کو نو بیا موږ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورای برخه ته راځو. پیلن چې دی زه د واورای برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړي دي هغه پیر ته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو ماشي یا کومې ترجمه چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي. دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا د دې په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کو، نو موږ ته دا به په غږی زبانه موږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې اے آی بیا ساسي غږ کارولای شي کنه بیرته په خپل بڼه باندې اړای؟ اے
آی زمونږ غږ کارولای شي بیرته په خپل بڼه باندې بواړي، ځکه چې یعنی سره کوم موږ واړو کنه به هغه د خبره مطابق به موږ ته خپل خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولای شي ساسي غږ وکړي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولای شي ساسي غږ نه په خپل پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکړئ په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه غټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلند لپاره چې د انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبه ته دغه کوم انټرنیټي بخښونه چې دی لکه ګوګل دی دی یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغه د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره د کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړی شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته، د ځکه چې کارونه بندي د خزو د پاره، نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو، په انلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناشته او موږ کار کوو. او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي، او که کم کار کوو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ فی فعال کو بیرته او بیرته خپل ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تا چې تاسو پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې دي او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو ننګرهار پوهنتون فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده. زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لانو راغلي هغه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لانو راغلي ما کار کوه. زما خپل څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی، د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګ دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډیره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یو دنیا ده بیله پکې، داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وو زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې انجونې راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته وویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي قریبه، یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې په کې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاص نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري. او ډېر ښه دی، ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکیجانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخښي، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوي دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بلې، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنا وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري، موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمی شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترېنه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې، ام کمې مصرفې دلې او یوازې غوي د سیستم نه کار واغ کم باغوان سره چې خبرې کړې، بلکې د کندهار هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراو او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي چې دوی فکر کوم کمې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تیریي د پولو ترمنځ یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تیرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې زده نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغ شوم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړې دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون والی شرایط څنګه وه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسې په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې په منجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه، یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دې په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخه کې چې و یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورانو یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به ویلې، نو په دې برخه کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته په افغانستان کې د ناسو طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه و؟ آیا هلتا ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې انجلۍ چې پانتون د فارغ شوی وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګوري کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی، یعنی هغه کوشش دا وی چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چیرته یو ښځه تعلیم کوي هغه بسته یو کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چیرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کوي، هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد یې ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نه ته کېږي اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلاً چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلاً دپاره ډېره وړه ده، یعنې د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفائی ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پښتنو کې چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي؟ بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه، ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولې شم. خې مونږ به تا باندې یو بل مستیا واړه وې چې ټول شیان در باندې پخک. ته دادا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه مراته وایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې دې ته ترجیح ورکړي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شي غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وو د پانتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه چې فارغ شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمينه راته مساعده نه شوله په هغه وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بیرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړه، یوازې کار نه ده چې خځې ترې پاتې دي، یا خصه د کار اجازه نه ورکول کیږي. په میلیونونو نجونې اوس پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناست دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، یا هغوی چې پانتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټول مرحلې تیرې کړې دي، او هغه وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پانتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې ودا د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله. مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپل زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټول انجونو ته، ټول ځوان طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی. انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډیره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پریښوده راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربیره پر دې چې تاسو په کور کې د وی مور د وی مېرمنې دنده مخته وړي، د پښتو د بډاین لپاره هم ډیر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسئ. له تاسو هم ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړه. ډېره دې ته مننه. خو وخت لري
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکړي څو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکړي څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا کو نا وہی سرو نا جانا سورا ور
ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا